افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه نور یاست. نوري هر کله کوم. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې د وژل شو خبر اعلانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر خبر اعلانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبر اعلانو د خوندیتوب لپاره کورنیو او نړیوالو د بیان د ازادۍ مدافع ټولنو غږ اوچت کړی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. نن په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شو. په سوریه کې یاغیان وایي له سوریه سره هغه معامله منل چې له مخې دوی هم ستنږدې له خپل کنټرول لاندې سیمو وزي. د امریکا متحدو ایالتونو، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په هالیکاست یا د یهودانو په ډل وژنه کې یهودان د خپلو بانکي فعالیتونو په خاطر په نښه شوي وغندلې. نن په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شو. له کابل دی ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه بهیر نن رسمن په ار کې پیل شوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سلواغې په شپږویشتمه د برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو د فورمومې چارې بشپړې کړې وې، خو تر اوسه یې تذکره نه وه اخیستې. د دې تذکرو پر سر د ارګاو اجرایه ریاست اختلافات و. اجرایه ریاست د سلواغې په میاشت کې ویلي وو چې دغه موضوع دې په دولتي کچه د یوه بحث له لارې هواره شي، بیا دې د تذکرو د ویش چارې پیل شي. په دې اړه به وروستي معلومات وروسته له خپل خبریاله واخلو. د بغلان چارواکي وایي پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د بغلان د امنیې قومندانې ویان ذبیحالله شجاعي ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون ناوخته د دوشي ولسوالۍ په کیان سیمه کې وشوه چې شپږ طالبان پکې ووژل شول او نهه نور ټپیان شول. د هغه په وینا طالبانو غوښتل چې د بغلان او د بغلان ترمنز لوی لار د ترافیکو پر مخ د بغلان بامیانو ترمنز لوی لار د ترافیکو پر مخ وتړي، خو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوخت مرګ ژوبلې له امله دوی د تعال شول چې له خپل حملې په شاشي. د هرات چارواکي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په هرات ولایت کې په ترافیکي او نورو پیښو کې د شاوخوا 50 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې 10 تنه په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي، دوه ښځې، 40 تنه نارینه او 8 ماشومان دي. همداراز په یو شمېر جنایي پیښو کې هم د دې په خبره 12 تنه ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې مخکې هم په هرات کې په ټرافیکي او نورو پیښو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي، خو دا په څلیرویشتو ساعتونو کې د خلکو د ټپي کېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په جنوب کې په یوه زلزله کې چې قدرت 15.3 ثبت شوی، الکتر لګاس شپږ اویا تنه ټپیان شوي. د راپورونو له مخې دغه زلزلې چې پرون شوي د سی سخت په ښارګوټي کې یو شمېر ودانۍ نړولي او د برېښنا مزي پرې کړی دي. د زلزلې د معلوماتو ملي مرکز وویل دغه زلزلې خلک اړ کړل چې واټونو ته راووځي چې د ودانیو له نړېدو ځان وژغوري. ایران چې پکې ډېرې زلزلې کېږي، په 13 نومبر میاشت کې د 2.3 په اندازه یوې زلزلې عراق پولې ته نږدې په کرمانشاه ولایت کې لکتر لږ شپږ سوه 40 کسان ووژل او په زرګونو نورې ټپیان کړل. په سوریه کې یاغیان وایي چې له روسیې سره هغه معامله منله چې له مخې دوی هومس ته نږدې له خپل کنټرول لاندې سیمو وزي. هومس د سوریې دریم لوی ښار او د یاغي وسلوالو یو وروستی قوي مرکز و. دغه موافقه پرون یوه ورځ وروسته له هغې اعلان شو چې د سوریې چارواکو او د حزب الله ملیشي وویل چې یاغیان په سیمه کې تسلیم شوي او هلته به دولتي واکمني بیرته ټینګه شي. دوی دغه ورځ وویل چې له یاغیانو یې غوښتي چې خپلې درنې وسلې تسلیم کړي. د روان کال په پیل کې د سوریه حکومت د دمشق لمن لیاغیان او هم په خار کې دوه سیمه چې د داعش په کنټرول کې وي بیرته ونیولې. لکه د مخکنیو د روسیې په منځګړیتوب د شویو موافقو په څیر په دې نوي کې هم یاغیانو او ملکیانو ته وړاندیز شوی چې یا د سوریه حکومت سر ټیټ کړي یا د په ادلیب ولایت کې هغه سیمې ته لاړ شي چې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ملګری ملتونو او اروپایي ټولنې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي په هالیکاست یاد د یهودانو په ډل وژنه کې یهودان د خپلو بانکي فعالیتونو په خاطر په نښه شوي وغندلې او هغه یې د نه منلو او د سپکاوي وړ وبللې. محمود عباس د اپریل په 10 په یوه وینا کې وویل چې له یهودانو سره دښمني د دوی د مذهب پر اساس نه بلکې په ټولنه کې د فعالیت په خاطر وه. هغه همداراز وویل چې په اروپا کې یهودان د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې د نازی جرمني لخوا د ګټې او بانکي چارو اړوندو فعالیتونو په خاطر په ډله ییزه توګه ووژل شول. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا ډول څرګندونې د نه منلو او ډېرې ځورونکي دي او هغه نه د فلسطینیانو او نه هم په منځني ختیځ کې د سولې ګټې خوندي کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدمتونو ادارې وویل هالیکاست او د اسرایل د مشروعیت په اړه د عباس څرګندونې د نه منلو دي. په اسرائیل کې د امریکا سفیر ډیوډ فیډمن وویل عباس یوې نوې کچې ته ځان ټیټ کړ او د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي وویل د سولې اساس په دا ډول څرګندونو سره نشي ښودل کېدی. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د کورنیو او نړیوالو د بیان د ازادۍ مدافع ټولنو غږ اوچت کړی دی.
توقع از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین المللی حقوق بشر.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د بیان د ازادۍ په نوم جوړ شوی سیمینار چې پرون پای ته ورسېد تر ډېره د کابل د دوشنبې د ورځې برید پرې سیوری غوړولی و.
اما پوهاوی ورکړی کې بیا هم د بیان د ازادۍ مسؤلین هغه چې عبارت د ژورنالیستانو نه په هغو باندې وخت په وخت تعرضونه کېږي، انتحاران پرې کېږي، وژل کېږي او په نښه کېږي.
د دې خبرونه ډیره برخه مو هم پر خبریالانو د تېرې دوشنبې د ورځې د برید په اړه هغه بحث ځانګړی شوی، البته بحث ثبت شوی دی، تیره ورځ پر دې موضوع شوی. هغه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې ته خبرو. ازادي راډیو اوري مننه چې ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په همدې څپو خبرونه کوو او د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شو. دا بهیر د ځینو ستونزو له امله له څو میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی و. له کابله د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس را سره دی. پردیس که اورېدونکو ته ووایي چې دغه بهیر رسمن له کوم ځایه پیل شو.
مننه نوري صاحب. نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ برقی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برقی تذکرو د ویش بهیر پیل کړ. ښاغلی غنی او همداراز د افغان حکومت یو شمیر لوړپوړي چارواکي د الکترونیکي تذکرو د ویش یو مرکز ته ورغلي وو او ښاغلی غنی د خپلې تذکرې له اخیستو وروسته په لنډو خبرو کې درې مهمو مواردو ته اشاره وکړه. لومړی ولسمشر غنی وویل چې په یوویشتمه پیړۍ کې د حکومت والی او همدارس د نورو خدماتي چارو در زکولو په برخه کې د معلوماتو لهرل او په وخت د معلوماتو ورکړه د یو مهم اصل دی او د الکترونیکی تذکیرو په اخیستلو سره به افغانان وکړی شي او افغان حکومت به وکړی شي چې بهتر خدمات دوی ته وړاندې کړي. او دا په د نظام سازۍ پر وړاندې د ښاغلي غنی په خبره یو خورا لوی ګام دی او د ولست څخه وغوښتل چې ټول د هویت د تثبیت لپاره او دا چې د هویت نه ناسمه استفادې په رابطه باندې چې اشاره یې درلودله چې کیدای شي دغه د تیرې دوشنبې پیښه هم داسې انتحاری داسې یو چا کړی وي چې هغې جعلي تذکیره لرله. نو د دې لپاره ضروري خبره دا ده چې هر افغان باید برقي تذکیره واخلي تر څو وکړی شي چې د هیواد په ثبات او همداراز په پرمختګ کې برخه واخلي.
برقی تذکره په دې باندې استوار ده چې معلومات په اساسي توګه بیل تقلب او بیل مداخله نه ټولیږي او هر افغان هویت تثبیتی کی. هر افغان مقتدی قدر او ویال ورده نو ځکه موږ باندې باید په هویت باندې پوسو.
د ښاغلي غنی په خبره چې اکثره تروریستان او یا انتحاریان د جعلي تذکیرونو په استفادې باندې دغه بریدونه ترسره کوي او دا چې د الکترونیکی پروسه په بریا سره پای ته ورسیږي تر ډیره به په دې برخه کې هم موجوده ستونزې هغه به وارشي. ولسمشر همداراز بلې مسلې ته اشاره وکړه چې هم مهاله د الکترونیکي تذکیرو د ویش سره مهاله به کاغذي تذکیرو ویش د انتخاباتو لپاره دغه پروسه پیل شوی هغه به هم روانه وي. د دوړو موازی پروسی دي د برقی کاغذي تذکیرو ویش نه دريږي. کله چې ټول افغانستان کې دغه تذکيري وویشل شوی لاغي وروسته به د نظام سازی اومدار از د خدماتو د خر زکولو پر اړتیا باندې خورا زیات مسولیتونه رامنځته شي. او روسي خبره هم دا وکړه چې د برقی تذکیرو ویش کولای شي په افغانستان کې د متوازن پرمختګ لپاره چې په دې برخه کې وستونځي شته دي ډیر یو مهم ګام دی او کولای شي د متوازن پرمختګ لپاره خو فرصت برابر کړي. بلې نورې سپ
بلې حدیث پردیس لتا سو مننه قدر منوردون کوله ازادې د کابل د ازادې رو خبري ال حدیث پردیس چې په ارکی د الکترونیکی تذکیرو د ویش د رسمي بهیر له پیلې دوه خبره ولو دغه بهیر څو میاشتې د زینو اختلافات له عمله ځندېدلې. نن لکه چې مو اورید لا په نو لسمشر چې مخکې ټول کاغذونه د کړیو یعنی دغه پروسه فورمی د کې کړی وی نن خپل لومړنی الکترونیکی تذکره واخیستله.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
په کابل کې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې په دغه ښار کې ټاکل شوې ده د دوشنبې د ورځې په مهال د وژل شو خبر اعلانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادۍ راډیو د درې خبر اعلانو په ګډون د نهو خبر اعلانو ژوند واخیست. احمد چبر او په دې اړه نور جزئیات.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. دې سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې پر خونړیو پیښو خواشینی څرګنده کړې ده. د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د درېو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون نه خبریالان ووژل شول او تر 50 ډېر کسان په دې چاودنو کې ټپیان شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبريال احمد شاه او څور زمخ کې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له عمله ووژل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د خبريالانو مربوط جنایي پیښې تعقیب کړي. جنګي لورې باید پوښتې چې خبريالان به طرف لري او رسنۍ باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. شغلی سمندر زیاته کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم راست وکړي.
توقع یې
جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص
لنړیوال ټولنې د هیله لرو چې فشار راوړي. په ځانګړي توګه د ملګرو ملتو امنیت شورا، د بشري حقوقو نړیوال مؤسسې، خصوصا د رسنیو د ازادیو سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پرې راولي، او هم پر حکومت فشار راولي چې عملی میکانیزمونه جوړ کړي. همداراز پر هغو ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخل دي فشار راولي چې خبریالان د ملکیانو په توګه ومني او حتی په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایچ په وینا راغلی دي چې د افغانستان خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې د تیر کال د مې له میاشتې د روان کال د اپریل تر اخیره په جنوبي آسیا کې 3 خبریالان وژل شوي دي چې 22 په افغانستان کې دي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو 2 کې خبریالان وژل شوي دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د بیان د ازادۍ په نوم جوړ شوی سیمینار چې پرون پای ته ورسېد، تر ډیره د کابل د دوشنبې د ورځې برید پرې سیوری غوړولی او د بشر د حقونو د خپلواکو کمیسیون لخوا په دې جوړ شوي ورکشاپ کې ګڼ شمېر خبریالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. دوی په کابل او نورو ولایتونو کې پر خبریالانو وروستي بریدونو ته په پام سره د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې باید د بیان د ازادۍ درناوی وکړي او ژورنالیستانو ته د ستونزې نه پیدا کوي. نور حال له کونړ د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال روح الله انوري پر رپورټ کوي.
په ورکشاپ کې د ترلاسه کړو معلوماتو په اړه دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
مستر رحمان بیکور دی او د بشر د حقوقو لخوا یو ورکشاپ چې د بیان د ازادي په اړه باندې موږ په دې کې ډیر شنه یاد کړو. د ډیر شنه د هغه معلوماتونه چې موږ یې اوریدلی نو هغه مو اوریدل.
نو مې فضل وایي د افکاری دی ورکشاپ د بیان د ازادي په اړه ټولنې د وګړو لپاره ډیر زیات مهم و، ځکه چې په قانون اساسي کې د بیان د ازادي لپاره ځانګړي ماده راغلي دي او دا د هر افغان حق دی.
دوی وایي څه هم چې په تیرو کلونو کې د بشر حقوقو په اړه بشمیره ورکشاپونه جوړ شول، خو بیا هم په هیواد کې د هیچا ژوند او حقوق خوندي نه دي او په لوی لاس له خلکو د هغوی اسلامي او انساني حقوق اخستل کیږي.
د کومو تاسو نه نیو چې د جرنالستانو په خلو باندې لاس اخستل کیږي، هغه د بیان ازادي چې هغه ته قانون کوم حق ورکړی دی، هغه ته د هغه لپاره کوم حق دی، هغه ته نور کول کیږي، هغه د تاسو نه چې جرنالستان وژل کیږي، دا د بیان په ازادي باندې خپې خوست.
خو بدبختانه چې په افغانستان کې سره دې چې دا ورکشاپونه دایریږي خلکو ته، هم په هی ورکړي کې به هم د بیان ازادي مسولین هغه چې بار در جرنالستانو په هغه باندې وخت وخت ترزونه کیږي، انتحاران کیږي، وژل کیږي او پناه کیږي.
دوی وایي د بشر حقوق خپلواک کمیسون مسولینو ته پکار دي چې باید حکومتي چارواکو، د امنیتي او دفاعي ارګانونو کارکونکو او د امکان په صورت کې د وسلوالو مخالفینو ته هم د بیان د ازادۍ د اهمیت په اړه ورکشاپونه ورکړي، څو په دې پوښي چې د نظر سرګندول د هر انسان حق دی او باید هیڅوک له دغه حقا به برخی نکړی شي.
دا چې ورکشاپونه ډیر ماسر دي، ډیر خدي، خو دا ورکشاپونه باید دغه خلک چې د جنایشانو په ضد باندې دغه کدا د غوښ ساهو ته دا غلړ شي، ډیر بخیو، ډیر ماسر شي.
دا ورکشاپونه، دا پروګرامونه دي هغه خلکو ته هم ورسیږي چې هغه د بیان د ازادۍ مخنیوي کوي، وژنې کوي، خبریالان وژنې په خارونو کې، په داسې نور ځایونو کې چاودنې کوي.
په ختیس کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دفتر یو تن مسؤل عبدالحکیم ناصری ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د بشر حقوقو خلاف کړنې تر سره کوي دوی په ضد اعلامیه خپروي او ورڅخه غوښتي چې باید بشر حقوقو ته احترام وکړي.
رسنۍ په مجموع کې به طرف خلک دي، د دولت خبرونه هم خبري او د مخالفونو د قندار قضیه معلوم ده چې قتل تر څو معلوم نه وایي بایکاټ وکړو دوه طرف ته چې تر څو بعد معلوم شي موږ به طرف یو. خلکو ته به طرف اطلاعات ورکول دا د رسنیو به کار دی. نو هیڅوک دا حق نه لري چې پر رسنیو باندې باید حمله وکړي، هغه ټپیان کړي، هغه شهیدان کړي. نو ټول باندې موږ غږ کوو چې باید دا کارونه کړي. دا د اسلام له نظر خلاف ده، د ملي نړیوال قانون له نظر خلاف ده، ښه کار نه ده.
په کونړ کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون لخوا په داسې حال کې د بیان ازادي د انسانانو ستر حق دی عنوان لاندې دوه ورځنی ورکشاپ پای ته رسیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیان ازادۍ په لارویانو بریدونه وشو چې د ازادۍ راډیو د دریو ژورنالیستانو په ګډون پکې لس خبریالان او په ګڼ شمېر کې نور ملکي وګړي شهیدان شول چې دغه بریدونه د هیواد دننه او بهر وغندل شول او په جنگ کې لښکیل خوا وغوښتل شول چې باید د ژورنالیستانو ژوند ته پام وکړي.
له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپورټ چې د بیان د ازادۍ په نوم د جوړ شوي سیمینار په اړوندو د دې سیمینار اکثره ګډونوالو خبریالانو او د غرض رسنیو کارکوونکو او فرهنګیانو د کابل تیرې دوشنبې د ورځې امبرید ته په اشاره وویل چې د جګړې ټول ښکېلې خواوې باید د بیان د ازادۍ درناوی وکړي او ژورنالیستان پرېږدي خپلو کارونو ته چې بې پرې خلک د افغانستان او نړۍ له مهمو پیښو خبر کړي. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مې وویل د خبرونې ډېره برخه مو هم په همدې اړوندې و بحث ته ځانګړې شوې ده. دا بحث پرون شوی دی، ژوندی نه دی، په ژوندی بڼه شوی دی او موضوع هم همدا و چې د تیرې دوشنبې د ورځې خونړۍ برید چې په ترڅ کې د ازادي راډیو درې خبریالان او شپږ نور خبریالان ووژل شول، آیا دغه برید مستقیم یا په خبریالانو باندې و او څه پکار دی چې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره اقدامات وشي؟ په دې بحث کې د آزادو رسنیو د مدافع ټولنو چارواکو آزادو خبریالانو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی، دغه راز ستاسو پیغامونه مو هم اخیستی دي. دا بحث د کابل د ازادي راډیو خبریالانو اکرام الله اکرام او نسیم شفق په انګړه مختوړی په پیل کې زما همکار اکرام الله اکرام د ټولو وژل شوو خبریالانو لنډه پیژندنه کوي.
د دوشنبه د ورځې په پیښه کې په کابل کې نه خبريالان شهیدان شول، د دې ترڅنګ په خوست کې د بي بي سي خبريال احمد شاه هم نامعلوم وسلوالو شهید ک. په د دې خبريالانو په ډله کې درې د ازادي راډیو سباون کاکړ دیش کلنو خبري ویډیوګان او سپورتي راپورونه جوړول، نو موړي واده کړو د سور په یو لسمه په ازادي راډیو کې د کار 15 کال پوره کېدل، خو دوشنبه د سور په لسمه په یو هری حمله کې د مرګ جوړبلی پاړه دراپور جوړولو لپاره د کابل د شش درک سیمه تتللې او چې په خپل د انتحاري بریټ قرباني شو. ل سباون کاکر څخه دوه کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عبد الله حنانزه بل هغه خبريالو چې لازادي رادیو سره کار کوو د تلی په لومړی نیټه و وشکلن کې د په ازادي رادیو کې د کار دوه کاله هم لانو پوره شي، نو موړي واده کړي او ماشومان نه لرل. شهید حنانزي د مخدره موادو پاړه د ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو. محرمه دورانی بل هغه خبريال و چې د ازادي رادیو پوري د ازادي رادیو همکار او په دغه بریټ کې شهید شو. د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي ونیس پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دند ور سپارل شوی و، خو مرګي حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړل او دا نړۍ همداسې نیمه پاتې شو. ټاکل شوی و چې نو موړي رسمن د مې د میاشتې 15 نیټه ل ازادي رادیو سره کار پایل کړي. اغلی محرمه دورانی د کابل پوهنتون د شریعتو د پونځي دریم کال محصله و. دورانی ویل دا غوړي چې د اسلام هغه سره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده، نه بلکې سپیشل ماهیت خلکو ته وخی. شمرې فیزی ل 15 کلونو رئیس ل فرانسې خبري اجان سره د مشر اکاس پتو غدند لرله. شمرې د کابل د شمالو د دوشنبه پورستر لومړی حمله ورسته شمرې د پیخې ځای تر رسیدلې وو. د فرانس پریس تراپور لمخې تر 2014 مخکې خپل همکار ته پر واتس اپ پیغام وسو چې هر څه سم دی او د اکسونو ترڅنګ د پیخې د ځای ویډیو هم جوړوي. د دوه مرمنې او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پرې خودل. غازی رسولی په کابل کې له سلورو کلونو رئیس له یک ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه. د یک ټلویزیون د معلوماتو لمخې غازی رسولی د پروان ولایت په سیدخیل سیمه کې زیږیدلی و. یو وشکلن رسولی په کابل پونتون کې د ژورنالیزم د پونځي د اخیری کال محصل و. غازی رسولی واده نه وکړی. سلیم تلاش په کابل کې له دوو کلونو رئیس له مشل ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه. د پیښې پر مهال تلاش د لومړۍ حملې د پوښښ لپاره سیمې ته تللی و. تلاش کوزده کړې وه او ټاکل شوې وه ډېر ژر واده وکړي. علی سلیمی هم په دغه برید کې وژل شو. د یو ونې مخکې له مشل ټلویزیون سره کار پیل کړی و. د سلیم تلاش سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګي برید قرباني شو. نوروز علي رجبي له یک ټلویزیون سره سکم یو کال د کمرمین په توګه کار کړی و، خو تر دې مخکې چې په رسنیو کې د کمرمین په توګه نږدې 15 کاله دنده ترسره کړې وه. شپږویشت کلن رجبي د خپلې کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی و. د سپین سرې مور ځوانه میرمن تر شا پرېښودي. د یک ټلویزیون د چارواکو په وینا نوروز علي رجبي په راتلونکو څو اونیو کې پلار کېده، خو خپل کوچنی اولاد یې ونه لید. یار محمد توخی د تلو ټلویزیون هغه کمرمین و چې د دوشنبې په برید کې شهید شو. د لیات ټلویزیون سره له تیرو 12 کلونو راهیسې کار کړی و. توخی سپین سرې مور او پیغله خور او ناواده کړې کوزدن تر شا پرېښوده. خور یې د سرطان ناروغي لري چې د ورباندې درملنه کوله. د 45 کلن و او ټاکل شوی وه په یو میاشت کې دننه واده وکړي. د په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو تر حملې لاندې راغی او روسي په روغتون کې ساور کړه. د بی بی سي له افغان څنګ سره له تیر یو کال راهیسې کار کاوه. د بی بی سي د معلوماتو لمخې احمد شاه په لنډه موده کې د یو زیارکخ او وړ خبريال په توګه خپل نوم جوړ کړی و. احمد شاه 29 کلن او تیر کال کوژده کړی و. د بی بی سي د معلوماتو لمخې د دې ادارې د نړیوالو خبرونو مشر جيمي انګس احمد شاه تکړه خبريال بلل او د هغه پر وژنې خوښيني څرګنده کړه.
بله، بسیار تشکر اکرام صاحب از معلومات همه جانبه تان. در این برنامه بحث میکنیم با خبرنگارا در این مورد و همچنان ممکن برخی از شنونده ها هم بر ما زنگ بزنند. امروز اونها هم صحبت خواد کردیم و همچنان با تعداد از علمای دین هم در مورد حملات. اما حالا آقای اخپلواک صافی، معاون تولونیوز و رئیس کمیسیون رسانه های همگانی با ما در استودیوست. آقای صافی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر برادرم، سپاس از اینکه فرصت دادین و در این بحث در کنار شما حضور دارم.
تشکر. صافی صاحب، میشه در مجموع معلومات بتین که حمله بالای مسئولین رسانه ها یا برای کارمندان رسانه ها، مشخصا بالای خبرنگار، چی پیامدهای داره و چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر کار خبرنگاری؟
خب، در اول من هم به نوبه خود از طریق رادیو آزادی به فامیل بزرگ رسانه های افغانستان و به خانواده های شهدای این حادثه المناک اخیر و به دوستان و اقارب و به همه تسلی ترس می دارم. یقیناً که یک حادثه بسیار تکان دهنده و قسمی که شما اشاره کردین واقعاً حادثه خونین و دوشنبه روز خونین برای رسانه های آزاد افغانستان بود. خب، هر حادثه از این گناه حوادثی که حادث میشه شک نیست که تاثیر خود به نحو بر کار و فعالیت رسانه ها می داشته باشه، اما فرق داره. حادثه چیزی که در روز دوشنبه حادث شد کاملا متفاوت بود و برای اولین بار ما می بینیم که به طور پلان شده و بسیار منظم خبرنگاران و ژورنالیست هایی که برای پوشش یک حادثه مشابه دیگه، برای پوشش از این یعنی پوشش خبری از اونا رفته بودن در صحه، آگاهانه و سنجیده شده مورد هدف قرار میگیره که این در نوع خود و در اصل امی ماجرا تقریبا در 17 سالی که از عمر رسانه های آزاد افغانستان میگذره متفاوت و یعنی مثال از این ما مشابهتش به حوادثی که خبرنگارا در طول سالها قربانی شدن بسیار متفاوت است. از این راه گذر یقینا نگرانی های زیادی وجود داره.
تشکر. صفیه صاحب، لکه څنګه چې موږ مخکې وویل په دغه حمله کې ستاسي یو خبریال د تلو نیوز یو خبریال یار محمد توخی هم په شهادت ورسید، که څه هم موږ لنډه پیژندنه دغه وویل او دغه په اړه نور کوم معلومات چې تاسو له اوریدونکو سره شریکولی شئ.
یار محمد توخی تقریبا د تلو نیوز د همکارانو په کتار کې او په مجموع کې د موبی ګروپ چې تقریبا یو لوی رسید زه کورنۍ له پسونو کسانو هلته کار کوي، د دې په منځ کې د ډېر د سابقه لرونکو ژورنالیستانو له ډلې و. تقریبا دولس کاله څه باندې دولس کاله هغوی له موبی سره او له تلو نیوز سره کار کړی دی، او که درته ووایم چې ډېرې لږې داسې حادثې به وي یا داسې پیښې به وي په کابل کې همدا ډول په ولایتونو کې چې د هغوی د پوښښ لپاره د یار محمد توخی په خپل وخت ځان رسولی. یو هڅان سړی و، یو متحد سړی و، خپل مسلک ته ژمن وفادار سړی و، له خپل کار سره یې علاقه درلوده، رښتینی صادق انسان و په تمامه معنا. او په عین حال کې دا هم باید ووایم چې له یوې بې وزلې کورنۍ سره یې تړاو درلوده. تر شا یې یوه بوډۍ سپین سرې مور چې همیشه هغه ناروغ د ناروغتیا مشکل لري، او دا ډول یوه خور چې متاسفانه هغه هم په درانه رنځ اخته ده، د سرطان ناروغي لري. نو د ورځې د خوانه د سهار وختي مهال په دا کار ته راته تر خپل دغه مسؤلیت تر وخته پورې به کار کوو. دغه نه وروسته دی به د دغه دوو مریضانو د پالنې او هغوی ته رسېدلو په خدمت کې و. خپل ټول عواید معاش او هر څه چې په لاس ورتلل د همدغه دوو مجبور انسانانو چې یوې خور یوې مور وه د هغوی د درملنې لپاره به دغه کوو. او یو وروستي معلومات چې موږ یې په دقیق ډول لرو د همکارانو زموږ کیسې د نورو کمرمینانو چې دغه سره و، نو وای چې مور ډېر ناروغه وه په دغه ورځو کې، او د خپل بیسکل چې یوازینی امکان د تور پاتې و هغې خرڅ کړی و، او دغه پیسې په جب کې وې. او دغه ورځ باندې چې دا پیښه وشوه او دا شهید کېده، نو وای چې پلان یې داسې و او خپلې مور ته مې ویلي و چې زه د کار نه راشم، نو ما بیسکل خرڅ کړی دی او یو څو روپۍ راسره شته دی، زه به تا بیا ډاکټر ته بوسم.
واقعا بسیار متاثر کننده است. صافی صاحب تشکر، به شما برمیگردیم. حالا هم قدیر شاهین مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در غرب افغانستان از طریق تلفن با ما است. آقای شاهین سلام، اگر صدای ما را میشنوین، واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب در رابطه به حادثه خونین روز دوشنبه چگونه بوده است؟
با سلام به شما و مجموعه شنونده های محترم رادیو آزادی، تصفیت عرض میکنم. رویداد خونین دهم ثور در کابل پایتخت افغانستان متاسفانه یک تراژدی بزرگ برای جامعه خبرنگاری افغانستان اتفاق افتاد که در چند روز اخیر ما شاهد مراسم های عزاداری، فاتحه خوانی، دعا خوانی و گل گذاشتن روی عکس شهدای خبرنگار در ولایات فراه، بادغیس، غور و ولایت کلیدی هرات هستیم. متاسفانه رویداد دهم ثور میزان ناامیدی بر روند فعالیت روزنامه‌نگاری در افغانستان بیشتر ساخته. خانواده ها وحشت پیدا کردند ای که دیگه فرزندشان که در مسیر کار خبرنگاری و کارمند در رسانه هست دیگه با وحشت پیدا کردن، ترس پیدا کردن. حتی امروز جالب است که یکی از خبرنگارهای بسیار ورزیده و کهنه‌کار ما از ادامه کار در شرایط فعلی معذرت میخواه و میگه ما میخواهیم تغییر شغل بدن، اما درک میکنیم نفس دل و ته دل ای همکار و سایر همکاران جامعه خبرنگاری ما در غرب.
بله آقای شاهین، فکر میکنم تماسشان قطع شد. خیر تا که دوباره تماسشان با ما از طریق تلفن وصل خواهد شد. صافی صاحب، به نظر شما حمله بر خبرنگارا به این شکل که چون شما هم پیشتر یادآوری کردین که پلان شده بوده، در کنار از او دو خبرنگار دیگه در ولایت کندهار و در ولایت خوست هم از سوی افراد مسلح کشته شدند، فکر میکنین که حمله بالای خبرنگارا به شکلی از اشکال یا حملات ای پلان شده در مجموع هست، یعنی بیشتر شده، و ای در کمیسیون رسانه ها چقدر نگرانی را به همراه داشته است؟
خب، کمیسیون رسانه های همگانی جزء خانواده رسانه های آزاد افغانستان هست و در مجموع ای یک پرسش هست که در برابر همه ما بدون تفاوت قرار دارد، چی خود رسانه ها و مدیران رسانه ها و چی هم نهادهای همه حقوق رسانه ها در افغانستان کار و فعالیت میکنه. نکته قابل تأمل و یا بسیار پرسش برانگیز همین نکته است که شما اشاره کردین. ما میبینیم که در طول یک هفته مدت زمان بسیار کوتاه است، در درون در داخل در چوکات 7 روز آغاز از قندهار میشه و یک خبرنگار بسیار بگونه هدفمند کشته میشه و مورد عصابت مرگی قرار میگیره و بسیار هدفمندانه واضح هست که هدف حمله کننده از میان برداشتن ارغن و خاموش کردن صدای ارغن در کندهار بود. به تعقیب از این، خب بسیار سنجیده شده، باز هم میگم قبلا هم اشاره شد که معمول هست که در حادثات مشابه، در حادثاتی که حمله های انتحاری صورت میگیره یا از هر گونه که از این حوادث مشابه که خبرساز باشه، به دنبالش خبرنگارا در صحنه حضور پیدا میکنه و فرستادن یک انتحاری دوم بسیار حساب شده هست و فرستادن زود در بین خبرنگارا و انفجار در درون یک جمعی که در اونجا بجز از رسانه ها کسی دیگر حضور ندارن، تمام این نمی جریان و بعض در این روز کشته شدن خبرنگار بی بی سی روح شاد باشه احمد شاه در خوست، این پرسش به وجود میاره که خب داره رسانه ها به طور مشخص مورد هدف قرار میگیره. اما یک نکته دیگر هم میخواستم اضافه بکنم که اگر ما نگاه بکنیم، بدون شک در افغانستان ما در 16 سال گذشته دستاوردهای بسیار زیادی داشتیم در تمام عرصه ها، بگیریم از صحت و معرف گرفته تا نهادهای دموکراتیک، نهادهای جامعه مدنی، همچنان دموکراسی و انتخابات و پارلمان و همه از اینا را داشتیم. همه از اینا، تمام اینمی سکتورها به نحو متاثر شده در پس دوباره هم در طول 16 سال و یگانه سکتوری که تا هنوز به قوتش نفس میکشه و صدایش بلند است و به گونه دوام آورده و قوت پیدا کرده روز به روز، یعنی بخش رسانه های آزاد افغانستان بود. و ظاهرا نگرانی اینمی است که گویا اینمی بخش اینمی سکتور هم تلاش وجود داره که به نحو اینمی را متاثر بسازه.
بله، تشکر. خب شاهین صاحب با ما دوباره وصل شده از هرات، اما پیش از او که شاهین صاحب با صحبت های خود ادامه بده، اکرام صاحب همکارم شماره های استودیو را هم برای شنونده ها اگر لطف کنین اعلام بدن.
ډیر زیتمنه شفق صاحب. درنو دوستانو، کو تاسو هم را سره غواړی په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 0599 45 45 0922 25 55 زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي، کولی شي پم دې را سره خپل احساسات او خپل خبرګونونه شریک کړئ.
بله شاهین صاحب، بفرمایئ. شما پیشتر تلفن قطع شد در رابطه به واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب صحبت میکردین، کوتاه بفرمایید.
متاسفانه همچنان فاجعه حمله بر رسانه ها و خبرنگاران به اندازه گسترده بوده که شهروندان اقشار مختلف متاثر ساخته، جامعه خبرنگاری به شدت یک وحشت ایجاد کرده و متاثر ساخته. اون چیزی که در همایش های دو روز اخیر مراسم های عزاداری از سوی خبرنگاران و جامعه رسانی در غرب افغانستان مطرح شد است که دیگه خسته شدیم اینکه از دولت بارها ایره بخواهیم که چی برنامه‌ای برای تامین امنیت ما داریم، چی برنامه شفاف و واضح برای حمایت باقی از رسانه ها داریم. فوکس خبرنگاران و جامعه های رسانه‌ای هرات و غرب افغانستان ای بود که دوباره دست به سوی سازمان های جهانی، جامعه جهانی دراز میکنیم و میخواییم که بر وضعیت فعلی خبرنگاران افغانستان رسیدگی بکنن. اقلیتی که هر روز زیر حملات مافیا، زیر مداخلات پنهان و آشکار کشورهای همسایه، زیر وحشت و حملات گروه های حراس افکن و دهشت افکن و تروریست در غرب افغانستان و کل افغانستان هستیم و هر روز هم شاهد مراسم های عزاداری و کم شدن همکاران ما که به کادر تبدیل شدن در 15 سال گذشته تلاش کردیم تا اینا را به یک مرحله برسانیم. امروز متاسفانه دانه به دانه نشانه گرفته می شود و بروی و چشم ما جان خود از دست میدن، شهید میشن، قربانی میشن، زخمی میشن. اما دولت همون یک شعار داره 15 سال شده، دولت اول و دولت دوم، که ما از خبرنگاران حمایت میکنیم و در مرحله عمل هم هیچ نوع عملی که نداریم. گاه تردیدها بر اینه که پشت سر این قضایا خود دولت هم سهم داره.
دیر زیاد مننه شاهین صاحب، کور مودان ژوندۍ اوسې چې خپل احساسات مو را سره شریک کړل. صافی صاحب لکه څنګه چې شاهین صاحب هم ویل چې دولت یوازې شعارونه ورکوي، په دې برخه کې د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب پاړو راتلونکو تهدیدونه هم موجود دي. دایش اسلامي دولت ډلې چې دغه پیښې دغه حملو مسولیت منلې دي، ویلي دي چې دا د ژورنالیستانو په وړاندې د بریدونو پایل دی، یعنی له دینه وروسته نور دغه ډول حملې په دوی باندې وشي. دا راتلونکو تهدیدونه څنګه ارزه وي تاسو؟
یو خبر خو بالکل ښکاره ده، واضح ده، ټول په دې پیوږي چې په دې کې د حکومت البته کمزوریان له امنیت اړخه د رسنیو او د تحفظ په مجموع کې د کابل د اوسیدونکو د پسند خلکو هغه ډېر واضح ده. او په هغه اعلامیه کې چې له پیښې تقریبا 15 ساعته وروسته د بیلابیلو رسنیو ډېر معتبر ژورنالیستان خبرنگاران راټول شو او د پیښې په ځای کې اعلامیه ورکړه، په هغه کې په څرګند ډول همدغه نیمګړتیا ته پام شوی دی، یادونه شوی ده چې حکومت په دغه ځانګړې پیښه کې په مشخص ډول او په مجموع کې نور هم د خبریالانو د امنیت خوندیتوب کې ناکامه. له دې سره البته په دې چې دغه ګواښ یا تهدید چې کېدای شي په راتلونکي کې به نور هم ورته پیښې کېږي، دغه احتمال خو مخکې مونږ په وغه کېدو چې له کندهار نه رانیولې بیا تر کابل پورې او تر خوست پورې، دا په خپله یو ډېر لوی سوال دی چې په دې باندې همدا اوس تقریبا ټول دې ته متوجه دي. اما په عین حال کې به یوه خبره بله هم وکړم چې د ناهیلیو سره او د ستونزو سره او د مشکلاتو سره سره دا به هم خپل ځای لري چې واقعا د یادولو وړ خبره ده چې په همغه ورځ کوم ځای کې چې د خبرنگارانو یو صف ونړېده د 15 ساعتونو په فاصله کې، له هغې نه یو اوږد صف هلته تشکیل شو او د بیان د ازادۍ په ارزښت، د رسنیو د پرژمنتیا او د رسنیو د کار پر دوام، د خبریالانو د ټول صف ډېر قوي غږ پورته شو. یعنی د دې معنی دا ده چې دا یوه جګړه ده، یوه مقابله ده، او د بیان د ازادۍ په برخه کې کوم فرمختګ چې په د تیرو کلونو کې رامنځته شوی دی او کوم کسان چې په دغه ډګر کې عملا کار کوي، زه فکر کوم چې د دې غږ خاموشه کول او د دغه سټیج له خپل غورځول ډیر اسان کار هم نه دی. مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو د دې ټولو باوجود زه مطمئن یم چې رسنۍ به هم وي او د بیان د ازادۍ غږ به مو چتي او دا فعالیت به دوام لري کیدیش قربانیان لکه په دتیرو 14 کلو کې موږ ګرن شمیر قربانیان ورکړي دي یوازې پروسه کال نږدې شلتنو باندې د دې ډګر کارکونکو په ژوند لاس ورکړو نو وګورو اوس د حکومت هم ذمہواری ده البته د هر رسنۍ لپاره د هر رسنۍ د مدیر لپاره د خپل همکار د امنیت خوندیتوب د ډېر لومړی سوال ده نو زما خو پوره باور ده چې هم د رسنیو مدیران هم حکومت حتمن په دې باندې ډېر چيتي بحث کوي او لارې چارې به دې پات پټه کوي
ډېر زیات مننه صافي سبیر ته را ګرځو په ننګرهار کې آزاد خبريال عبد الله هود را سره مده وو د ټلیفون په لیکه د برات د ختیځ ولایتونو د خبريالانو د ټولنو خبرګونونو د غپی خو په اړه راته وي خپل احساسات بر سره شریکي هود سه پستړی مشي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام بس مهرباني وک خپل احساسات او په دغه سیمه کې کوم خبري اعلان دي دوی تبه ناس تکړي دي په دې اړون باندې خپل خبرګونی سرګند کړي دارته وای
بالکل مننه رښتیا ورسته پیښه د ژورنالیستانو پر وړاندې ډيري بوګلون چې وي په تیرا د ازادي رادیو لپاره چې پورسته پیښه کې ډېر شهیدان الله سوار کړي ډېر شهیدان ورکړل په ټول کې زموږ دا حالت دی دا جګړو چې شروع شوی دی ژورنالیست تابند ورسره یادمن نه پکې وژل کیږي او بدبختي دا ده چې حکومت تر اوسه په دې بریالي نه شي چې ژورنالیستان ژوند ته پام وکړي دې تر څنګ موږ تر اوسه په دې بریالي نه یو چې وسلوالو ته قناعت ورکړو چې موږ دې طرفه خلک یو چې تر ډیره مخکړه ده دا کار مخکړه ده خو موږ لا بریالي شوی نه یو چې جګړې سکلي غاړه خاني کو چې موږ تر اوسه په یو طرف کې واقع نه یو ورسته به چې موږ وګورون چې موږ د کوم داسیم کړی دی رښتیا هم ډیر عجیب وي موږ په موږ ته سرعت داري چې په ختیځه سیمه کې ژورنالیستان د کورنۍ له خوا مستقیما ویل شوی دی چې یا ژورنالیزم پرې دی یا د کورنۍ پرې دی دا د ورسته په خو ته سرعت دی په موږ باندې زه چې څو شی بوله پارا فکر کوم زه ژورنالیست یم رښتیا خپل مرګ مې سترګو ته کیږي او دغه حالت امکان لري هر وخت موږ په جګړه کې ښکیل یو
او هوټ صاحب ببخشه هوټ صاحب خوب درزونو شرق هم شما یادوري کردین به خصوص در ننګرهار هم تهدیدات به نحو در یو اخر افزایش یافته بر اساس معلومات ما هم متا برخ خبرنگارا نمیتونن به شکل درست و به شکل که لازم است به کارشان ادامه بدهند این چقدر تانسته روی روحیای ببخشین روی روحیات خبرنگارا تاثیر منفی بگذاره و همچنان تاثیر منفی حتما داره بر گزارش دهی از وقایع مهم و به حوادثی که باید مردم در مورد از او معلومات حاصل بکنند
ګورما مخکې یاد کړ تاسو راته خدای دې چې کورنۍ نور دې تیاری نه دي چې ژورنالیستان پرې وي ژورنالیستان تیار دي دا خدای دا غږ خاموش کېدو غږ نه دی دا بیان زادې غږ څوک نشي خاموش کولای موږ به وجل کیګو خو لکه کورنۍ را سره په ستونزو کې دا اوس په ختیځ سیمه کې د لسو زیات ژورنالیستان د پیژندنې چې کورنۍ ورته مستقیم نه ویل دي چې یا کورنۍ پرې وي ژورنالیزم پرې دا مګر وې دې په دې دای تاسو رده مت تاسو رده اوس په ختیځ سیمه کې د کابل په پرتله په ختیځ سیمه کې ژورنالیستان ته ډیر غواخونه کیږي ټلیفون نه لاره دی ایمیل نه لاره دی میسجونه نه لاره دی ته غواخونه کیږي موږ ډول ګلرو موږ د دلته په سیمه کې چې کوم ژورنالیستانو هغه مسولین تاکل شوی دی او ویم جریان کې چوری هغه ډول ګي ورته ورکړي دوی خبرې هم کړې دي خو موږ تر اوسه بریالي نه یو چې د جګړې خکېلې غاړو ته قناعت ورکو چې موږ به طرفه خلک یو زموږ په اړه باید خیال وساتل شي
نو پدې کې هوټ صاحب پدې کې څوک مسؤلیت لري کې ها مسؤلیت دارن باید کې ها اقدام وکنن حکومت یا نهادهای دفاع از خبرنگارا هم دې قسمت مسؤلیت دارن
بله تاسو خپل واکس اپ ناس تر ټولو زیات مسؤلیت ز خپل واکس اپ تر اجي کوم دی مشر دی زموږ ایواز د عمر د تجربې لنیګانه نه دی زموږ په افغانستان کې ژورنالیستانو مشریوم په غاړه لري موږ ولې ونه توانیدو چې ژورنالیستانو ته قناعت چې ژورنالیستانو په اړه وسلوال ته قناعت ورکو سید حکومت پر دې د حکومت زو حکومت دا توانی نه لري چې موږ ته زموږ ژوند خوندي کی او رښتیا هم نه لري په دغه سترګې نه پټو دومره د حکومت په خپل ډیر کمزور دی دومره کمزوري حکومت پښتون کې ژورنالیستانو مشران چې څوک لري هغه به د ژورنالیست د ژوند خوندیتوب لپاره اړیکی ولري او هغه دلې چې په
په جګړه کې سکیل دی او وی ته قناعت ورکړي لکتر لګه زمو په اړه
ډیره زیاته مننه هوټ صاحب کور مو ودان ژوندۍ اوسې چې خپل احساسات مو را سره شریک کړل
مننه تشکر هوټ صاحب خب حال هم بهرالدین جوزجانی از علمای دین با ما در خط تلفن هستند آقای جوزجانی سلام بر شما
علیکم السلام و رحمت الله و برکات و سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی
تشکر جوزجانی صاحب شما هم صحبت ها را شورید نام از صافی صاحب انشالله و هم از هود صاحب و برخی از خبرنگارای دیگر از شاهین صاحب از هرات در مورد حملات اخیر که صورت گرفت به خصوص که تعداد از خبرنگارا او شهید شدند هم در کابل و هم در کندهار و خوست میخواستم شما از نظر شریعت دی مورد بحث کنید حملات را چگونه شما اسلام دی مورد چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم در قدم اول به شما به تمام همکارای عزیز شما مهمانای بس شنونده های عزیز سلام های خود را تقدیم میکنم بعد از عرض تقدیم و سلام اظهار غم شریکی میکنم و اظهار علم میکنم با تمام خانواده شهدا خصوصا خبرنگارای عزیز ما که در حادثه اخیر به شهادت رسیده از الله عزوجلال برای شهدا جنت الفردوس برای زخمی‌ها شفای عاجل و برای بازماندگانش صبر و جمیل مسئلت دارم و برای قاتلین این حوادث اخیری که در جاهای مختلف افغانستان از ملت مظلوم مسلمان افغانستان قربانی گرفته جهنم و عذاب ابدی خدا را خواهان هستم الله عزوجلال جل جلاله در قرآن عظیم شان می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما شما نفسایتان را نکشین مفسرین اینجا دو تفسیر میکنه نفسایتان را نکشین یعنی به این معنا که خود به دست خود از بین نبرین خود نکشین یک دوم میگه که یعنی همنوع خود نکشین همدیگر را نکشین مسلمان ها در بین همدیگر جوامی بشری جامعه انسانیت از من حیث انسان در بین همدیگر به مانند یک نفس واحد است یعنی همدیگر را از بین نبرین چرا؟ به خاطر ای که الله تبارک و تعالی به شما مهربان است این زندگی را الله تبارک و تعالی به شما داده حق گرفتنش از الله است به دوش الله است پس از این آیت به صراحت معلوم میشه که انتحار و انفجار به صراحت حرام است و هیچ ضرور نیست که ما همیشه از لحاظ شرعی را تقبیه بکنیم یا حرمتش را بیان بکنیم چیزی که حرام باشه او حرام است جنایت جنایت است هر کسی که انجام بده ببینین امروز شما در سرزمین ما یا در سرزمین اسلامی داعش میای جنایت انجام میده فاطمیون به رهبری ایران میای جنایت انجام میده طالبا جنایت انجام میده در بعضی حالت ها شده که دولت هم مرتکب بعض جنایت ها در حوادث کندوز فرای جاها شده امریکایی ها میاد جنایت انجام میده جنایت جنایت است ولو که ما بکنم شما بکنین هر گروه هر جنا بکنه جنایت جنایت است حرام است در آیه دیگر خداوند تبارک و تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا کسی بکشه یک نفس را من قتل نفسا بغیر نفس بدون نفس یعنی بدون قصاص از بین ببره یا به خاطر ایجاد وحشت و دهشت فساد خوف و ترس در میان مردم که یعنی بد امنی را ایجاد بکنه او چی میگه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا گویان که تمام انسانیت را از بین برده یعنی از بین بردن یک انسان به منزله از بین رفتن تمام انسان است یعنی من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا کسی که یک انسان را حیات می بخشه او را تداوی میکنه گویان که تمام انسانیت را نجات داده ببینین دین اسلام به کرامت انسان چقدر ارزش قائل شده به انسان چقدر عزت داده حتی حقوق مسلمه ای که برای انسان ها از طرف دین از طرف شریعت داده شده او در قرآن عظیم الشان در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در قول فقها بیان شده خیلی وقت را میگیره ما بگیم این حرکت هایی که صورت میگیره
بله جوزجانی صاحب جوزجانی صاحب محترم، خوب شما هم در جریان هستین که خبرنگارا بیشتر وظایفشان بلند کردن صدای مظلوم است و به نحو استاد شدن در برابر ظالم است و گزارش دهی به موقع، به وقت و کامل از حوادث و از وقایع است. همچون حملاتی که مثلا در روز دوشنبه صورت گرفت و دو خبرنگارای افغانستان کشته شدند، سه خبرنگار رادیو آزادی هم، این حملات شما دی مورد از نظر اسلامی چی میگین که کسی که صدای مظلوم را بالا میکنه و او کشته میشه، دی مورد شما چی میگین؟
ما نو پیشتر عرایزی که داشتم خدمت شما عرض کردم. ببینین متاسفانه امروز از بی‌تدبیری و بی برنامگی سیاسیون ما، حکومت مردای ما، مردم افغانستان، ملت افغانستان با موج توطئه ها واقعی شده. قربانی حوادث هر روز خبرنگارای عزیز ما است. من من حیث یک عالم دین، من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک بچی همی سرزمین، زمانی که شنیدم خبرنگارای عزیز ما در این حادثه شهید شده، ما سخت غمگین شدم، از این حادثه متاثر شدم. البته اونا هم به مثل ما پدر و مادر داشتن، به مثل ما اولاد داشتن، به مثل ما قوم و اقارب داشتن، چندین خانواده ها به غم نشست. ببینین موضوع را یک کمه که عمیق‌تر بحث بکنیم. امروز در هر جبهه، در هر جهت، حتی از مخالف کشته میشه، در این سرزمین کسایی کشته میشه که اونا افغان هاست، اونا اولاد این سرزمین است. پس درست امروز همه ما و شما قربانی توطئه های بیرونی استیم که چه خبرنگارای عزیز ما که امروز با خون دل بیچاره در عرصه رسانه ها، در عرصه خبررسانی برای مردم افغانستان کار میکنه، یک کتله بزرگ و عظیم افغانستان است، و علما در مساجد و منابر تهدید میشه و کشته میشه، یا ملت عام ما در روی سرکا قربانی میشه، یا سربازای عزیز ما که هر روز به خاطر امنیت من و شما، تامین امنیت من و شما در روی سرک اونا چی می خوف و گل میخورن، بردم انچهار انفجار اونا برابر است، بردم قوت های زورگوی اونا مواجه هست. اما اینا همه برمیگرده به این که تا به حال شورای عالی صلح، شورای علما، رهبری دولت نتونسته که یک سیاست منظم را ایچه بکنه، به خاطر این که درست دولت اگر با طالبا در حالت جنگ است، طالبا یا مثلا داعش اونا مخالفین است. از مخالفین ما و شما چی توقع داشته باشیم؟ هر کاری که از دستش بیاید شاید انجام بده. اما مسئولیت دولت چیست؟ مسئولیت محترم جلالت مآب رئیس جمهور من حیث رئیس جمهور، مسئولیت محترم دکتر صاحب عبدالله من حیث رئیس اجرائیه، رئیس صاحب امنیت ملی، شورای امنیت، وزیر صاحب دفاع داخله، مسئولیت اینا در برابر شهروندا، در قبال اینمی خبرنگارا، علما، هر فردی از جامعه، ولو که افراد هندو غیر مسلم که در این سرزمین تابعیت این سرزمین داره زندگی میکنه، مسئولیت اینها چیست؟ باید اینها شورای عالی صلح این کار را میکرد که از همه پیشتر مخالفین را کانی میکرد که به این حرف مخالفین خبرنگارا را مورد هدف قرار نده، علما را مورد هدف قرار نده.
دیر از یتمنه نجوزجانی صاحب
سلامت
باشید،
تشکر.
جوزجانی صاحب بسیار بسیار تشکر، انشاءالله به شما بعد از ساعت 11 حتما برمیگردیم. مهربانی اکرام صاحب،
دیر زیاد مننه جوزجانی صاحب. صافی صاحب بیا تاسو تر ازو مخ کې زموږ بل خبريال ملګری عبدالله هوټ ځینې خبرې لرلې، په ځانګړي ډول د خبريالانو د خوندیتوب ټولونو ته مسولیت راځي کوو، په ځانګړي ډول استاسو نوم واخست، کوم څه مسولیت لري په دې برخه کې د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې؟
ټول موږ مسولیت لرو. زه فکر کوم چې دا مسولیت یو ځانګړی ادرس سره جکول، ځکه د امنیت تامین دا یو ډیره لویه مسله ده، او دا په خواشنۍ سره چې د مملکت په سطحه یو لوی بحث دی، یو لویه پوښتنه ده. خو تر کومه چې د رسنیو د ملاتړ په ټولنو پورې البته رابطه لري، زما د ورور خبره دا وه چې ګواکې زه هم یو له هغو کسانو یم، او بالکل زه د یو خبر ریال په حیث د یو ژورنالیست په توګه د هېواد د هر خبریال او هر ژورنالیست په وړاندې مسولیت احساسوم. خو زه اوس بالفعل د کومې ټولنې مشري یا مسولیت نه لرم، در رسنه یو کمیسون چې زبکه کار کوم ټول رسنه کمیسون هغه کاملا متفاوت دی کار اړخه د ژورنالستان د حقوقو دفاع او ملاتړ او د آزاد رسنه دفاع او ملاتړ د ټول شان پکې شامل دي د کار بده ولې دوی کېده چې لدینم خبر ولري چې هم د ووسی وګړه کمیټه جوړه ده د رسنه یو د حمایت او ملاتړ ټول نه پکې دي د اتحادی او استاد ور پکې دي حکومت لوړ پوري چې بخنه وړم د لګوځ کوم د ټول یو کمیټه ده اما زه من هیڅ د یو خبريال یوازې ز حکم اجرایی ځواک نه لرم او څه چې کولای شم هغه د چې یو څه تایید کوم په یو څه اعتراض وکم دا کار په دوامدار ډول باندې مخ ته روان دی تاسو کېدای شي د غرور بد دینه خبرې یا بنې چې له دغه دوشنبه د خونړي پیښې نه راوستو تقریبا دوه ډېر مهمې غونډې د حکومت په لوړه کچه د دولت تر چوکاټ کې د رسنۍ ولاستو سره شوې دي او په خپله همدا ده چې څه ډول د خبريالانو خوندیتوب دغه شي اما زه یو عرض کوم چې اصلا د رسنۍ او کارګوري د رسنۍ او کار د ژورنالستانو کار په ځنګل ډول د آزاد رسنۍ او کار خو زما چې څومره تجربه ده او یعنی عملی د کلونو د ژوند تجربه مې ده د سبا ډیر کم خبر نگار او کم رسنۍ به پیدا شي چې هغه چاته تور وای یا چاته سپین وای د سبا ډیر کم پیدا شي چې وای چې یاره دا کار خښوي ده دا کار بد شوی ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.